و خداوند کریم اسپاریم. شاد و کامگار و صحتمند باشیم.
خیر افغانستان په وخت د شپې نه هوجوشي تاسو ازادي رادیو ته غوږ کې اسمه کتر دي چې د خبرونو مطالبه تلل شو خبرونه د نوبل د سولې جایزې ګټونکي ملالي یوسفزی د اسلامي ودونو له مشرانو څخه غوښتل چې د افغانستان د طالبانو حکومت مشروعیت ور نه کړي او د طالبانو لخوا د ښځو نجونو پر زده کړو د بندیزونو پر وړاندې غږ پورته کړي. هغې چې نن یک شنبه د اسلامي همکاري سازمان له لوري په اسلام آباد کې جوړ شوې په غونډې ته وینا کوله د اسلامي ودونو له مشرانو غوښتل چې د دې بندیزونو د ختمولو لپاره له خپلو صلاحیتونو کار واخلي. ملالي یوسفزی چې تر دې وړاندې یې هم د طالبانو لخوا د ښځو او نجونو پر زده کړو پر محدودیتونو سوزلی نوې کړي ویلي چې طالبان ښځو ته د انسانانو په سترګه نه ګوري او خپل جنایتونه په دیني او کلتوري پلمو پټوي. د مسلمانانو د نړیوالې اتحادیې سرمنشي او د مسلمانانو علماو د سازمان رئیس محمد العیسی په پاکستان کې د اسلامي همکارۍ سازمان غونډې ته په وینا کې د نجونو د زده کړو مخنیوی وغنده او هغه یې غیر عادلانه او د اسلامي تعلیماتو خلاف وبله. هغه په غیر مستقیم ډول د طالبان لوري د نجونو پر زده کړو بندیز ته اشاره وکړه. ویل چې هغه څه چې حلال دي آرام ګرځولې کبیره ګناه ده. د طالبان حکومت په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې دایښ د فعالیتونو په اړه د پاکستان د دفاع وزیر تازه څرګندونې رد کړې دي. د طالبان حکومت مرسته روان الحمدلله فدرات پرون کورونو رسنیو ته ویلي چې د دایښ ډلې د تمویل، تنظیم او تولید مرکزونه په بلوچستان ایالت او د پاکستان په نورو سیمو کې دي. تر دې مخکې د پاکستان دفاع وزیر خواجه اصف ادعا کړې وه چې دایښ او ځینې نور تروریستي ډلې د افغانستان په خاوره کې دننه فعالیت لري. هغه له اصف د جمعې په ورځ پر خپله اکس پاڼه د ملګرو ملتونو د څارونکو ډلې د راپور ته اشاره کړې چې د ده په وینا د تحریک طالبان پاکستان، القاعده، د دایښ د خراسان ولایت څانګې، د ترکستان اسلامي غورځنګ او د ازبکستان د اسلامي غورځنګ په څېر شلو زیاتو تروریستي ډلو په افغانستان کې فعالیت کوي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون وایي چې تیر کال په دغه واد کې نږدې 300 ښځې د غیرت په نوم وژل شوې دي. دغه کمیسیون پرون په راپور کې ویل چې په 2023 کال کې په پنجاب ایالت کې تر ټولو ډېرې ښځې د غیرت په نوم ځینې ناموسي قتلونه بولي وژل شوې دي. په پنجاب کې 138، په سندھ ایالت کې 155، په خیبر پختونخوا کې 250، په بلوچستان کې 19 پیښې ثبت شوې دي. د پاکستان د بشري حقوقو د کمیسیون په راپور کې دا هم ویل شوی چې تیر کال په دغه واد کې پر 1998 ښځو جنسي تیری شوی او 300 تشدد لاندې دي. د راپورونو همداراز ویلي چې په 2023 کال کې په پاکستان کې 10 ښځې سوځول شوي او په 340 نورو تیزاب نشینده شوي. د کالیفورنیا اطفایی یو مسؤل وایي چې که څه هم د لاس انجلس د پسیفیک په سیمه کې 10% اور کنټرول شوی، خو دا اور د ښار لویدیز منډویل کانوین سیمې ته غځولی او ویره شته چې برنیت وود ته هم مخبور شي. برنیت وود لوکس سیمه ده چې ګڼ شمېر مشهور شخصیتونه پکې ژوند کوي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې اوریدلی شئ. د نجونو پر تعلیم د بندیزونو د لغوه کېدو غوښتنه
نو کېدای شي چې د نورو لومو او د اسلامي هېوادونو دا خبرې کېدای شي چې د نورو خلکو پر طلبه باندې ډېره اغېزه وکړي. که چېرې دا دوی ومني نو کېدای شي چې د نجونو مکتبونه لاسي د نورو خلکو پر طلبه د نورو لومو خبره ژر ځای ته رسول کېږي.
پاکستان کې د افغان کډوالو د ویزو ستونزې
موږ لاس ویزې نن اکسپایر شوې ورکړې مې بیا په دسمبر کې اپلای مې کړه.
او پکتیا کې د باور وریدو ته د کرنګرو خوشالي
فصلونه دی فور ډیره غټه لري او همدارنګه ځنګلات دی.
په اسلام آباد کې البته په خبرو کې نور راپورونه هم درته لږ ازادي سروسی.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په اسلام آباد کې د اسلامي همکارۍ سازمان کانفرنس د دوهم ورځ د افغان نجونو د زده کړو د حقونو په اړه خبرې وشوې او ګډونوالو د طالبانو له حکومت وغوښتل چې پر افغان نجونو د تعلیم بندیزونه دې لغوه کړي. نور هلې د فیروزه عزیزي په راپور کې
د اسلام آباد په قربتوب د نړۍ د مسلمانانو د ټولنې لولوري په اسلامي ټولنه کې د نجونو د زده کړو په اړه دوه ورځنۍ غونډه پای ته ورسېده او ګډونوالو یې د جنسیتي توپیر پرته د نجونو د زده کړو په ګډون په بېلابېلو حقونو ټینګار وکړ. د دې غونډې یوې ګډونوالې او د نوبل د سولې جایزې ګټونکي او د نجونو د زده کړو د حقونو فعالې ملالې یوسفزۍ د طالبانو پر حکومت نیوکه وکړه او ویې ویل چې طالبان ښځې انسانانې نه ګڼي او په خبره یې نجونې یې له کلونو راهیسې له زده کړو بې برخې کړي دي. د ازادي راډیو د مشال څنګه د راپور لمخې ملالی یوسفزۍ د غراس په ښکاره ډول وویل چې طالبانو د نجونو په ګډون په افغان ښځو هم لسګونه بندیزونه او قوانین وضع کړي چې په خبره یې ښځې له خپلو بېلابېلو حقونو بې برخې کړي دي. نوموړی د طالبانو له حکومته د نجونو پر زده کړو د بندیزونو د لرې کولو غوښتنه وکړه. دا غونډه پرون شنبه پیل سوې وه. د دې ناستې په پای کې خبرې سوې اعلامیه کې د نجونو د زده کړو او د ښځو د حقونو په اړه ولس بېلابېل وړاندیزونه سوي او ګډونوال سازمانونه او هیوادونه یې پر عملي کولو مکلف کړي دي. له جنسیتي توپیر پرته د نجونو زده کړې پر ملي او نړیواله کچه او د نجونو د هر ډول دینی او عصري ښوونې او روزنې د معیارونو لوړول د ښځو او نجونو د زده کړو او حقونو لپاره د نړیوالو پر مرستو ټینګار د بېوزلۍ جګړو او ټولنیزو ننګونو له امله له زده کړو پاتې نجونو لپاره د زده کړو فرصتونو برابرول د وړیا تحصیلي بورسونو په پام کې نیول د نجونو د زده کړو د اهمیت په اړه د پوهانو عالمانو امامانو او مشرانو له لارې د پوهاوي کمپاین او تعلیمي پروګرامونو پیلول د دغې اعلامیې له مهمو ټکو دي. په دې اعلامیه کې اسلامي هیوادونو ته سپارښتنه سوې چې د دوی په خبره د هغو افراطي افکارو فتواو او کړنو په اړه پوهاوی ولري چې د ځینو ټولنو له دودونو راولاړیږي او د نجونو د زده کړو پر وړاندې خنډ ګرځي. په دې اعلامیه کې له ټولو اسلامي هیوادونو او سازمانونو غوښتل سوي چې د سالمې ټولنې لپاره د نجونو د زده کړو ملاتړ وکړي. خو افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې په کې نجونې او ښځې ښوونځیو او پوهنتونونو ته له تګ راګرځول سوي دي. که څه هم طالبانو ته هم په دې ناسته کې د ګډون بلنه ورکړل سوې وه خو دوی پکې ګډون نه و کړی. د دې ناستې په لومړۍ ورځ یعنې پرون شنبه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي او د یونما مشري روزا او تنبای وه هم د افغان نجونو پر زده کړو د بندیز په اړه اندېښنه وښوده او د دې ناستې له ګډونوالو سازمانونو استازو یې افغان نجونو ته له بېلابېلو ممکنو لارو د زده کړو د فرصتونو برابرولو غوښتنه وکړه. په دې غونډه کې د نړۍ د مسلمانانو ټولنې رابطه العالم اسلامي لولوري په مسلمانو ټولنو کې د نجونو زده کړې ننګونې او فرصتونو تر سرلیک لاندې جوړه سوې وه چې د دغه سازمان مشر محمد بن عبدالکریم عیسا ټینګار وکړ چې په اسلام کې د نجونو پر زده کړو بندیز نشته. په دې غونډه کې د نړۍ د مسلمانانو ټولنې اسلامي همکاریو سازمان او آی سي ملګرو ملتونو نړیوال بانک استازو مذهبي مشرانو او د زده کړو د حقونو فعالانو او د پاکستان د حکومت د لوړ پوړو چارواکو په ګډون نږدې 40 اسلامي هیوادونو او 150 غیر دولتي سازمانونو استازو پکې ګډون کړی و. له زده کړو راګرځول سوې افغان نجونې او د ښځو د حقونو فعالانې دا ډول نړیوالې ناستې د دوی د برخلیک په اړه مهمې بولي او د دوام غوښتنه کوي. دوی ټینګار کوي چې نړیوال په ځانګړې توګه اسلامي هیوادونه دي د نجونو او ښځو د تعلیم په برخه کې د بندیزونو لرې کولو لپاره پر طالبانو فشارونه وارد کړي. د کندهار ولایت اوسیدونکي او د 11 ټولګي زده کوونکي پښتانه چې اوس له زده کړو محرومه ده ازادي راډیو ته وویل
کېدای شي چې د دیني علومو او د اسلامي هیوادونو دا خبرې کېدای شي چې د نورو خلکو پر طالب باندې ډېره اغېزه وکړي. که چېرې دا دوی ومني نو کېدای شي چې د نجونو مکتبونه یې لاسي.
د ښځو د حقونو فعاله ماریا نوري بیا وایي دوی دې له طالبانو سره خپلې ډیپلوماتیکې اړیکې پر نجونو او ښځو د دوی د لګول سویو بندیزونو په لرې کولو مشروطي کړي.
نشست کې شورای اسلامي د اسلام آباد میتنه
په اسلام آباد کې د اسلامي هیوادونو او ټولنو دا ناسته او دوام یې کولای شي د افغان نجونو د زده کړو د برخلیک د بدلون لپاره یو ستر فرصت واوسي. دوی باید پر طالبانو ټینګار وکړي چې د نجونو د زده کړو بندیزونه د لرې او واضح دي کړي. د زده کړو حق نه یوازې انساني حق دی بلکې په اسلام کې ستر ځای لري. که اسلامي هیوادونه غواړي چې دا ډول ناستې اغېزناک وي باید پر طالبانو ډیپلوماتیک او اقتصادي فشارونه وارد کړي. لکه دوی د خپلې اړیکې له طالبانو سره د نجونو او ښځو د بندیزونو په لرې کولو کې
په ګاونډي هیواد پاکستان کې دا ناسته داسې مهال جوړه سوې وه چې طالبانو د افغانستان د بیا واک ترلاسه کولو وروسته په ښوونځیو کې له شپږم ټولګیو پورته تر پوهنتونه او حتی په طبي انسټیټیوټونو کې هم د نجونو پر زده کړو بندیز لګولی. ښځې په ټولو غیر دولتي موسسو او ادارو کې کار کولو منع کړي او د دوی د عامه ژوند په بېلابېلو برخو یې هم ګڼ محدودیتونه لګولي دي چې وخت نا وخت یې نړیوال په غبرګونونو کې بېلابېلې څرګندونې نیوکې او ناستې کوي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
با ایران که دفغان خبر الان آده بشری قنود مدافعانو اطلاف ل ایران غوختی چی لده هواده ل خطر سردمخ افغانانو دستلو لده ودروی ده اطلاف غورده ده غوختنه پرون پر تیران که دوی غونه پر محال ل نریوال بنسوتونو وکره. نور جزه دیکرام ل اکرام پر اپورگی.
با داسې حال کې چې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د بیا اسناد افغان کډوالو د نیولو او جبري شړلو لړۍ لا هم روانه ده، په دغه ښار کې یو شمېر افغان کډوال ادعا کوي چې له تیرو څو میاشتو راهیسې دغه هیواد د دوی د ویزو تمدید بند کړی، خو د پاکستان حکومت په رسمي ډول په دې اړه څه نه دي ویلي. په پلازمینه اسلام آباد کې میشت یو افغان خبریال چې نه غواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
په دسمبر کې اپلای مې کړی، هغه یوه میاشت هم پوره سو سوایسي نه راوځي، که یوې میاشتې هم راوتی مه اخیستې.
یو شمېر دوی ادعا کوي چې په ځینو مواردو کې یو شمېر کډوالو ته د ډېرو پیسو په بدل کې یوازې د یوې میاشتې ویزې ورکړل شوي چې مخکې به شپږ یا د دریو میاشتو په مخه ورکول کېدي. په اسلام آباد کې میشت یو بل افغان سیدالله ازادي راډیو ته وویل
ویزو د تمدید یا ایشو کولو پروسه درولې ده، او که چیرې کومه ویزا هم ایشو کړي نو د یوې میاشتې لپاره راځي، چې دا د افغان مهاجرینو لپاره ډېره سخته ده. نو کله چې ویزا ایشو نه شي یا صادر نه شي نو طبعا سړي په زرګونو افغان مهاجر به د پاکستان د قانوني اسنادو د نه لرلو په بهانه به د دغه ملک نه به افغانستان ته بېرته ایستل کېږي.
دا افغان کډوال وایي د تېر کال د نومبر میاشتې راهیسې چې دوی د ویزو د تمدید غوښتنه کړې، خو په خبره یې د ځینو د تمدید غوښتنه رد شوې او د ځینو لا هم په نامعلوم وضعیت کې ده. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا هم دغه ستونزه تاییدوي او وایي که د ویزو د تمدید مسله همداسې پاتې شي نو لرې نه ده چې په لنډه موده کې دلته میشت ټول افغان کډوال د ډیپورټ له ګواښ سره مخ شي. د دې شورا مشر میوند عالمی افغان ازادي راډیو ته وویل
که دا ویزې تمدید نه شي د مهاجرینو مشکلات بېخي ډېر زیاتېږي او ټول مهاجرین له ډیپورټ سره مخ کېږي، چون همدغه تمدید د ویزې ده چې دلته اکثرا مهاجرین دغه قانوني اسناد لري. نو که دا ویزې تمدید نه شي زه متیقن یم چې په جریان د یوه یا دوه یا درې میاشتو کې به د نهایي شپږ میاشتو کې به د ټولو مهاجرینو ویزې ایکسپایر شي او ټول مهاجرین به چې په لکو یا په میلیونو مهاجرین دي دا به له ډیپورټ سره مخ شي.
افغان کډوال په پاکستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لالي ادارې یو ان ایچ سی آر او نړیوالو بنسټونو غوښتنه کوي چې د دغه هیواد په حکومت فشار راوړي څو په دې هیواد کې د میشتو افغان کیس لرونکو ویزې تمدید کړي، ځکه دوی وایي که د ویدو موده یې پای ته رسیږي او افغانستان ته ستول کیږي نو هلته یې ژوند له خطر سره مخ دی. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د روان 2015 کال له پیل راهیسې د پلازمین اسلام آباد په بېلابېلو سیمو کې د بې اسناد افغان کډوالو د نیولو او ستنولو لړۍ تیزه کړې ده. که څه هم لا معلومه نه ده چې د روان کال له پیله څومره افغان کډوال د پولیسو له لورې نیول شوي، خو تېره اونۍ په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت په یوه اعلامیه کې د جنورۍ له لومړۍ نیټې راهیسې د نیول شویو افغانانو شمېر 800 کسان ښودلی و چې د سفارت په ټکو د قانوني اسنادو درلودونکي هم پکې وو.
یو شمیر موټر چلوونکي کې وایي په سړو ورځو او درنو واورو کې دوی په طوفاني واقع د ساتونو لپاره یا آن یو شپه ورځ له مسافر سره په لویو لارو کې بند پاتې دي او له ډېرو ستونزو سره مخ شوي دي. نور چې زیات سنه ککړ په راپور کې
په داسې حال کې چې په افغانستان کې هر کال د هوا په سړېدو سره درنه واوره، واوره ښویېدنه یا برف کوچ او سخت طوفانونه په لویو لارو کې د موټر چلوونکو او مسافرو لپاره ستونزې رامنځته کوي. یو شمیر موټر چلوونکي په لویو لارو په داسې حالاتو کې د بند پاتې کېدو کیسه کوي. پرویز چې د کابل مزار شریف په لویه لاره موټر چلوي وایي دوه کاله وړاندې چې د سفر د اړتیا وړ توکي د واورې او طوفان په ورځو له ځانه سره نه درلودل، د سارنګ په لویه لاره له ستونزو سره مخ شو او د زنځیر یا چین د نه درلودو له امله خپله دی او موټر یې زیانمن شول.
دوه کاله وړاندې د مزار شریف خواته روان وم، سالنګ کې واوره ورېدلې وه. د دې لپاره چې زنځیر مې نه درلود ډېرې ستونزې مې ولیدې. داسې وضعیت و چې خلکو یو بل سره مرسته نه کوله. تونل ته لا نه هم رسېدلی چې موټر وښوید او هم ماته زیان ورسېد هم موټر ته. دا زما یوه ترخه خاطره ده.
بسیار بسیار یک خاطره بد از دارم.
خو یو شمیر موټر چلوونکي چې کلونه په لویو لارو د موټر چلولو تجربه لري وایي موټر چلوونکي باید داسې حالاتو کې د سفر پر مهال له ځانه سره ټول اړین وسایل او امکانات ولري څو له ستونزو سره مخ نه شي. سمیع الله چې 15 کاله کېږي د کابل کندوز پر لویه لاره یو مسافر وړونکی موټر چلوي ازادي راډیو ته وویل
د یخک واوري او طوفانونو ستونزې ډېرې دي، په ځانګړې توګه د سالنګ په لویه لاره کې. نو موټر چلوونکي باید شاین د تیلو بشپړه ټانکۍ، د اړتیا وړ امکانات او یو شمېر خوراکي توکي ولري. امکان لري چې کله د یوې شپې ورځې لپاره ودرېږي. د هوا پمپ درلودل هم اړین دي. امکان لري ټایر پنچر شي، هغه باید نوي او سپنجي ټایرونه هم له ځانه سره ولري.
ځینې مسافر وړونکي شرکتونه د بیلچې، د موټر کاګلو کیبل او د ورته نورو وسایلو په درلودو هم ټینګار کوي او د لومړنیو طبي مرستو د وسایلو درلودل هم ډیر اړین ګڼي. دوی وایي چې دا وسایل د ترافیکي ګڼې ګوڼې، واورې او سختو طوفانونو پر مهال د موټر چلوونکو سره مرسته کوي چې په اسانۍ سره خپل مسافرین له ستونزو وژغوري. عبدالقاهر ستاری د یو مسافر وړونکي شرکت رئیس دی چې د کابل شمالي او شمال ختیځو ولایتونو په لین کې فعالیت کوي. دوی ټینګار کوي چې د دې ټولو وسایلو د درلودو سربیره موټر چلوونکی باید د موټر چلولو ښه مهارتونه ولري او د سفر په ټولو برخو کې مسلکي روزنه ولري. نوموړی د طالبانو پر حکومت او خصوصي سکتور غږ کوي چې موټر چلوونکو ته د دې اړینو مهارتونو د زده کړې زمینه برابره کړي.
په نور هیوادونو کې انستیتیوتونه لولي څو ډریور شي، خو په افغانستان کې د ترانسپورټ وزارت لخوا د انستیتیوتونو نه دي جوړ شوي. موږ یوه اونۍ وړاندې هم د سوداګرۍ خونې ته ورغلو او وړاندیز مو وکړ چې داسې انسټیټیوټونه جوړ شي تر څو موټر چلوونکي تجربه پیدا کړي او یو څه زده کړي. انسټیټیوټ زده کوونکو ته د تودوخې او یخنۍ په اړه ټول شیان تدریس کوي او دوی تجربه ترلاسه کوي.
سکل د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو سره د کابل او همدارنګه د ولایتونو له مرکزونو سره د ولسوالیو مواصلاتي لارې څو ځلې د سختو واورې او طوفانونو له امله تړل شوي چې موټر چلوونکي او مسافر یې له ستونزو سره مخ کړي دي. د طالبانو حکومت د فواید عامې وزارت له ښاریانو او موټر چلوونکو غوښتي چې د لویو لارو په ځانګړي ډول له سالنګونو د تېرېدو پر مهال ژمني تجهیزات له ځانه سره ولري او د ترافیکي قوانینو په رعایتولو، د زنځیر یا چین په کارولو او د دغې لویې لارې د مسؤلینو د لارښوونو په مراتولو سره خپل ځان خوندي کړي.
د افغانستان د کرکټ د ګڼو مخکښو لوبغاړو په ګډون یو شمېر نویو ځوانانو ته هم تازه په سوداګریزو لیکونو کې د لوبېدو چانس ورغلی دی. نور جزئیات د بختر سایل په ریپورټ کې.
د افغانستان د کرکټ اکثریت لوبغاړي اوس مهال په دریو مهمو سوداګریزو لیګونو کې په سیالیو بوخت دي. دغه سوداګریز لیګونه د بنگلاديش، سویلي افریقا او عربي متحده اماراتو اړوند دي. د بنگلاديش لوري سوداګریز لیګ چې د تیر زیږدیز کال د دسمبر په 6 منیټه پیل شوی، د راتلونکي فبروري میاشتې تر 8 منیټې به دوام ولري. په یاد لیک کې امیر حمزه اوتاک، فرمان الله صافی، محمد نبی ساحل، سمیع الله شینواره، درویش رسولي او زبید اکبري د بیلابیلو لوبډلو لخوا غوره شوي دي. خو تر دې دمه درویش رسولي او زبید اکبري د لوبېدو چانس نه دی ترلاسه کړی. دغه راز د سویلي افریقا سوداګریز لیګ چې د اس ای شلوریز لیگ په نوم یادیږي، د جنوري په 9 نیټه د شپږو لوبډلو ترمنځ پیل شوی او د فبروري تر 8 نیټې به دوام لري. په دې لیگ کې مخکښ افغان لوبغاړی راشد خان بیا د مای کیپ ټاون لوبډلې لوبډل مشر دی او ورسره دوه نور افغان لوبغاړي عظمت الله عمرزی او صدیق الله اتل هم انتخاب شوي دي. همدارنګه مجیب الرحمن د پارل رایلز، رحمان الله ګربز د پریټیریا کیپیټل، نور احمد او عبدالحق بیا د ډاربن سپر جاینټس په لوبډله کې غوره شوي دي. د عربي متحده اماراتو اړوند نړیوال شلوریز لیگ سیالۍ بیا د روانې جنوري میاشتې په 9 نیټه د شپږو لوبډلو ترمنځ پیل شوي دي او د راتلونکي فبروري میاشتې تر 9 نیټې به وغځیږي. په دې لیگ کې هم د افغانستان د ملي او کورنیو لوبغاړو ډلګۍ په لوبو بوخته ده چې بیلابیلو لوبډلو پیرلې دي. دغه لیگ چې د انټرنیشنل شلوریز لیگ په نوم له تیرو دریو کلونو راهیسې ترسره کیږي، د افغانستان لوبغاړو له ډلې نجیب الله زدران، ګلمدین نایب، شرف الدین اشرف، ظاهر خان، ابراهیم زدران، فرید ملک، فضل حق فاروقی، علامه محمد غزنفر، وقار سلامخیل، کریم جنت او وحید زدران بیلابیلو لوبډلو انتخاب کړي دي. تر دې دمه د یادو لیګونو په دوام کې رحمان الله ګربز په خپلې لومړۍ سیالۍ کې نهات یا منډې کړې وې چې د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه یې ګټلې وه. دغه راز نوین الحق او نور احمد هم د خپلې لوبډلې په ګټه کې مهمه ونډه لوبولې وه. همدارنګه ګلبدین نایب هم په خپلې لومړۍ سیالۍ کې د درې لوبغاړو سوځولو له امله د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه ګټلې او په همدې سیالۍ کې بیا فضل حق فاروقي پنځه لوبغاړي سوځولي وو چې د انټرنیشنل سوداګریز لیګ په تاریخ کې غوره توپ اچونه وه. د ویل ده چې اوس مهال د کرکټ بشپړ غړیتوب لرونکي اکثریت هیوادونه شلوریز، لسوریز او سلبالیز سوداګریز لیګونه ترسره کوي چې له اقتصادي پلوه د لوبغاړو په ژوند کې ډیر مثبت بدلون راوستی.
د امریکا د متحده ایالاتونو د کالیفورنیا د لاس انجلس په ځینو برخو کې د اور مخه نیول شوې خو ځینو نور برخو ته د اور لمبې خبرې شوې دي. د اور د ځینو مشهور څیرو سومیلیونونه ډالري کورونه هم سوځولي دي. تفصیل په راپور کې.
د کالیفورنیا د اطفایې یو مسؤول وایي چې که څه هم د لاس انجلس د پاسیفیک پالیسیډز په سیمه کې 11% اور کنټرول شوی خو دا اور د شارل ویډیس منډویل کانیون سیمې ته غځېدلی او ویرشته چې برنټ اوډ ته هم خپور شي. برنټ اوډ یوه لوکسه سیمه ده چې ګڼ شمېر مشهور شخصیتونه پکې اوسي. د لاس انجلس په شتمنه سیمه پاسیفیک پالیسیډز کې د اور وژلو پراخو عملیاتو د شنبې تر ورځې پورې دوام درلود ځکه چې دغه اور د شپې په اوږدو کې شاوخوا 400 هکتار نورې ساحې ته خپور شوی و. په ورته وخت کې د دې ځای اوسیدونکو ته خبرداری ورکړل شوی چې په راتلونکو 2 ساعتونو کې ممکن د هوا شرایط نور هم خراب شي او اور لا پسې وغځیږي. د لاس انجلس د شاروال رابرت لونا په وینا 1,60,000 نورو کسانو ته هم خبرداری ورکړل شوی چې کېدای شي د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شي. د سه شنبې له ورځې راهیسې د لاس انجلس ښار په بیلابیلو برخو کې د شپږو اورونو په پایله کې لږ تر لږه 14 کسان مړه شوي او 10,000 ودانۍ ویجاړې شوي یا زیانمنې شوي دي. اټکل کېږي چې لږ تر لږه 14 کسان لا هم ورک وي. په سوځېدلو کورونو کې ډېر قیمتي کورونه شامل دي، له هغو مشهورو شخصیتونو یا سلبریټیانو څخه چې خپل کورونه یې له لاسه ورکړي، پاریس هیلټن او همداراز لیټون مستر او ادم پرودی یادولی شو چې څو ورځې وړاندې د ګولډن ګلوب په مراسمو کې ګډون کړی و. تات هاپکنز چې د کالیفورنیا د اور وژنې یو چارواکی دی په یوه خبري کانفرانس کې اعلان وکړ چې دې اور تر اوسه 8,900 هکتار ځمکه سوځولې ده. د راپورونو له مخې د سانتا انا شدید بادونه چې اورونه لا زیات تیز کړي وو د جمعې په شپه کمزوري شول، خو د پالاسیډز اور د شار په لویدیځه څنډه کې بل لوري ته خپرېده ځکه چې بادونه د آرام سمندر له لوري چلیدل او د سان فراندو درې ګڼ میشته غونډیو ته ګواښ جوړ کړی وو. دا اور چې د لاس انجلس په تاریخ کې تر ټولو ویجاړونکی اور ګڼل کېږي، یو شمېر مینیې په بشپړ ډول په ایرو بدلی کړي دي. د لومړنیو اټکلونو له مخې د دې اورونو له امله د زیانونو او اقتصادي تاوان اندازه له 115 څخه تر 150 میلیارد ډالر پورې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د پکتیا کروندګر په یاد ولایت کې ورستي وورو ته خوښ دي او تم څرګندوي چې نوې لمریز کال به په کرنیز اصلاتو ډیر والی راشي. د پکتیا اوسیدونکو ورستي ووري د دې ځای د ځنګلونو په یحیا او د کیم ګټور بولي. نور حال د نجیب لال خیل پریپورت کې.
د پکتیا اوسیدونکو د یاد ولایت په مرکز او یو شمیر ورسوالیو کې د واورو په اوره خوښي څرګندوي او وایي کچیرې په روان ژمي کې څو وارې نور هم واورې او بارانونه وشي نو د دوی د کرنیزو حاصلاتو اندازه به ډېره شي. په دودیز ډول په افغانستان او په ځانګړي ډول پکتیا کې خلک په مني کې غنم کري او کچیرې په ژمي کې ورباندې ښې واورې او بارانونه وشي اوړي کې حاصلات ښه وي. د پکتیا یو اوسیدونکي نظام الدین مشال راډیو ته وویل
واورې د فصلونو د فوره ډېره ګټه لري او همدارنګه د ځنګلاتو لپاره ډېره ګټه لري. ځنګلونو څخه شین کېږي او یغو تر څنګ وطن د ښکلا لپاره ډېره ګټه لري ځکه چې واورې وشي بارانونه وشي شنه ګیا را پیدا کېږي. او همدارنګه موږ کومې داشتې جدید دو کې دغه کوم لال می چې کرل شوی دی هغه د پوره ډیره ګټه لري.
په پکتیا کې ډیر ځمکې للمی او غرونی ځنګلیز دي چې د اوبولو چاره همدا واوري او باران ندی چې له همدې لارې کروندګر کرنیز حاصلات لاسته راوړي. د پکتیا یو بل اوسیدونکی سراج الحق وایي
غنم چې دی هغه په من میاس کې کرل کیږي، نو کله چې دغه دوره کې په دې باندې واوره وسی دغه لپاره یو مناسب بستر جوړی او په حاصلاتو کې عموما د غنمو په حاصلاتو کې زیاتوالی راځي.
د پکتیا اوسیدونکي زیاتوي دوی د څښاک او کرنیز ځمکو په خړوبولو کې د کاریزونو چینو او ساګانو اوبه کاروي چې وروستۍ واورو سره د دې اوبو کچه ډیره شوې ده. د پکتیا یو بل اوسیدونکي محب الله وویل
هغه چینې او کاریزونه چې له منځه تللي و وچېدو په حالات کې وه بېرته ورسره راژوندی کیږي او پاتې شوه د زراعت په برخه کې، نو فصلونه بېرته راتازه کیږي انشاءالله چې مخکې 50% 60% او دا پر انشاءالله 100% ته ځان وایي، ځکه چې وچکالي نشته. تاسو وینئ ښه پریمانه واوره وشوه، انشاءالله بارانونه به هم کیږي او هغه کاریزونه چې وچ شو هغه هم بېرته ډکېدا په حالات کې. موږ په کلي کې کاریز وچېدا په حالات کې وچېده، نو دا دوه درې ورځې کیږي تقریبا اوبه بېرته زیاتې شوې دي.
بل لور ته د پکتیا ولایت د کرنې ریاست مسؤلین هم وایي وروستۍ واورې به د کرنیزو حاصلاتو د ډېرېدو، د ځنګلونو د ودې او د ځمکلاندو اوبو د ډېرېدو سبب شي. د کرنې ریاست د طبیعي ځنګلونو مدیر سیف الرحمن بسم الله وویل
یوه ستونزه دغلته په پکتیا کې په ټول افغانستان کې موجوده ده، په پکتیا کې هم موجوده ده چې دلته ځنګلونه په ډېره کمې اندازې سره دي، کوم ځنګلونه چې دي زیات اندازه کته شوي دي او دغه موجوده ځنګلونه چې په پکتیا ولایت کې موجود دي دغه د واورو په ساتلو کې ډېر مهم رول لري. نو کېدای شي چې زیاتره هغه چینې چې په تیرو کلونو کې و چې په راتلونکو کلونو کې ژوندې شي.
د پکتیا ولایت د کرنې د برخې ماهرین اټکل کوي که چیرې د ژمي د پیل د واورو په شان په راتلونکو دوه میاشتو کې هم لږ او زیات اورښتونه وشي، په ټوله کې ښایي د دې ولایت کرنیز پیداوار ورسره 10% لوړ شي. عموما په مني کې پکتیاوال کروندګر غنم کری چې تر ډیره د حاصلاتو نتیجې په ژمي کې د واورو او بارانونو په اورښت پورې تړلې وي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 300 22 11 400 501
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې شمیر میش افغان کډوال دا کوي چې د پاکستان حکومت د دوی د ویزو تمدید بند کړی دی. په اسلام آباد کې د افغان کډوال شورا هم د خبره تاییدوي. جزئیات د اکرام لکرام راپور کې
ل ایران او پاکستان د افغان کډوالو د جبري استلو د بهیر لتیستوب ورسته په ایران کې د افغان خبريالانو او د بشري حقوقو د مدافعانو ائتلاف د دې وضعیت دوام د اندېښنې وړ بللې. د دې ائتلاف غړو پرون شنبه په تهران کې په یو غونډه کې د هغو افغان کډوالو د اخلاص د بندولو غوښتنه وکړه چې د دوی په وینا ژوندې په افغانستان کې په خطر کې دي. د خبريالانو او بشري حقوقو فعالانو د ائتلاف غړي سوریا پایکان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
موږ په جدي ډول له ایران او پاکستانه د افغان کډوالو د جبري ستنونې د لړۍ ودرېدل غواړو. له نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو غوښتنه کوو چې له خپلو غوږونو مالوچ لري کړي او د افغانانو غوږونه واوري چې له ایران او پاکستان د اجباري وستلو له خطر سره مخ دي.
په تعویض کې د افغان خبريالانو د فدراسیون مسول امید پویا چې د دغه غونډې یو تن جوړونکي او ازادي راډیو سره په خبرو کې یو وار بیا له ملګرو ملتونو او د ایران او پاکستان له دولتونو وغوښتل چې د هغه کډوالو د جبري ایستلو لړۍ ودروي چې په افغانستان کې ژوند له خطر سره مخ دی.
اخراج اجباري از کشور
په زور ایستل په اوسنیو حالاتو کې د ټولو بشري قاعدو خلاف عمل دی او دغه راز د ګاونډي توپ له اصل سرغړونه ده. موږ له ایرانه مننه کوو چې افغان کډوالو ته د دې فرصت ورکړی چې په دې هېواد کې ژوند وکړي، خو سترې هیله لرو چې په اوسنیو شرایطو کې افغانان په جبري ډول استانه نه کړي.
د 2021 کال د اګست له 15 وروسته په افغانستان کې واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته د خبريالانو، د ښځو او د بشري حقونو فعالانو، د مدني ټولنو استازو او د تیر جمهوري حکومت یو شمېر پوځیانو ایران او پاکستان ته پناه یوړه. د مدني ټولنې یوې غړي چې اوس مهال په ایران کې د کډوالۍ شپې سبا کوي، په دې هېواد کې د افغان افغان کډوالو د وضعیت په اړه اندېښنه لري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
تماما متحد شدیم و
موږ ټول یو ځای شو او له ایران مو وغوښتل چې د هغو افغانانو چې په خپل هیواد کې له خطر سره مخ دي د جبري ستنونې د پرېکړې په اړه یو ځل بیا غور وکړي او هغه کسانو ته چې له خطر سره مخ دي په خپل هیواد کې پناه ورکړي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ په وینا په وروستیو کلونو کې په میلیونونو افغانان ایران او پاکستان ته کډوال شوي چې ځینې په دې هیوادونو کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. یادونه وړ ده چې ایران او پاکستان په داسې وخت کې له دې هیوادونو د افغان کډوالو د جبري شړلو بهیر چټک کړی چې په افغانستان کې سوړ ژمی او د خلکو اقتصادي وضعیت په کورنیو سخت فشارونه راوستلي.
نننی راپرونه واوریدل اوسه خبرونه.